افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د خبرونه له بشپړې معرفي د مخه پیل دي سات په خبرونو کوو. د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي که نه، په ځواب کې وویل چې متحدو ایالاتونو د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغه د کورنۍ په نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول چې له مخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کېږي. خو ښاغلی میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت بیګانه وخته په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني د هغه پر زوی اجمل رحماني او له دوی سره په تړلو 40 کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګولي دي. په بیان کې راغلي دي چې رحماني او دوی د خپلو کمپنیو له لارې د فساد د تدارکاتو یو پیچلی سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شوو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لار لګېدلی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې د کندهار سیمه ییز خبریال عبدالرحیم محمدی له بنده خوشي کړي. د مرکز نن په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې وویل محمدی د لندې په 14 په کندهار کې د استخباراتو ادارې ته احضار شوی و او له هغې رئیس په اړه هیڅ معلومات نشته. په بیان کې د نوموړي د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کندهار پر سیمه ییزو چارواکو هم غږ کړی چې که له دې خبریال څخه هر راز شکایتونه وي نو باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې دې وڅېړل شي. د مرکز د معلوماتو له مخې عبدالرحیم محمدی له 1990 کال راهیسې په کندهار کې د تمدن تلویزیون لپاره کار کاوه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر خبریالانو او رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانی برما ونیو. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سي په نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، سږ کال د کوکنارو په کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې د کوکنارو کار کم شوی او په څه کم 12,000 هکتاره ځمکه کې کرل شوي دي. خو دې ادارې ویلي چې په میانمار کې وروستي 3 کلونه د کوکنارو کار پرله پسې زیات شوی. په جنوبي آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 33% زیات شوی و، سږ 2023 کال 13% نور هم زیات شوی او په 40,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی دي. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړۍ واکمنۍ ته د پای ټکه کېښود، په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې 0 ته رسېدلی و. د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو ماموریت په نننۍ ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 30 پوځیان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې شپږ وسلوال چې د چاودنې سره سم نښتې پیل کړې وي او 2 ساعته یې دوام وکړ د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې سیمه ییزو پولیسو هم د شپږو حمله کوونکو مړینه تایید کړې. دا پیښه په درابند سیمه کې شوې او مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی. درابند د ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لویه لار نه امن جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده. اروپایي ټولنې نن پر هغو اصولو موافقه وکړه چې له مخې د مجرمو کسانو د شتمنیو کنګل کول او ضبطول اسانه کیږي. په دې اصولو کې د روسیا او بیلاروس د هغو شتمنیو د تشخیصولو لپاره د ظرفیتونو لوړول هم شامل دي چې په بندیزونو کې په نښه کیږي. د اروپایي پارلمان او د دې ټولنې د دولتونو مرکچیانو د مجرمانو د شتمنیو او ملکیتونو د معلومولو، پیژندنې، کنګل کولو، مصادرې او تنظیم پر اصولو توافق کړی. دا اصول د مجرمانو د شتمنیو د ډېر ژر کنګل کېدو امکان برابروي او هغه جرایمو کچه پراخوي چې د اروپایي ټولنې له اوسنیو قوانینو هاخوا نور جرایم لکه د انسانانو، مخدره موادو او وسلو قاچاق هم رانغاړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړه چې لا هم له افغانستان د ترهګریزو فعالیتونو احتمالي ګواښ شته، خو وایي تمه لري پر دې هېواد واکمن طالبان بیا پرې نږدي چې دا هېواد د ترهګرو په ځاله بدل شي. د فساد په قضیو کې د افغانستان پخوانی ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. په دې اړه مو د چارو له یوه شنونکي سره مرکه کړې ده.
هېڅ شک نشته چې د افغانستان پخوانی جمهوري دولت نظام د ننګېدو یو تر ټولو لوی سبب اداري فساد و او نوي سلنډ چارواکي مشکل و.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د هغو 350 هېوادونو په کتار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري.
ډوډۍ خو که ته وایمه باور به دې نشي والا کله د کباب ډوډۍ هم خوړلې ده، دا کومه پخته ډوډۍ کباب کې کله مغه هم خوړلې ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو راپورونو سربیره دغه راز به واوري چې د پاکستان پوځ تایید کړه چې په دیره اسماعیل خان کې په د پولیسو پر یو ماموریت په ځان وژونکي برید کې د پوځ درویش سرتیری وژل شوي او له شلو زیات ټپیان شوي دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړه چې لا هم له افغانستانه د ترهګریزو فعالیتونو احتمالي ګواښ شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی تمه لري چې طالبان به د ترهګرو په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه نیسي. څه موده وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د امریکا د استازو جرګې ته په یوه لیک کې ویلو چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په خاطر له دې هېواده بهر ځای پر ځای دي. نور په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد لا هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د احتمالي ګواښ په اړه ژور اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان ماتیو میلر د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل تمه لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي.
موږ په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په اړه ډېر اندېښمن یو. موږ دا روښانه ویلي دي چې امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره له لرې څخه هم د برید کولو توان لري. البته موږ له طالبانو تمه لرو چې اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي څنګه چې مخکې
نوموړي دا خبرې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې آیا د ولسمشر بایډن اداره په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده که نه. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په ځلونو یې دعوې کړي چې د افغانستان له خاورې به نورو هېوادونو ته کوم ګواښ پېښ نه شي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه طارق فرهادي د امریکایي چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې د ولسمشر بایډن د ادارې لخوا د امریکا تر ټاکنو مخکې د مخنیوي اقداماتو ته د خلکو د پام راړولو یوه هڅه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر بایډن اداره وایي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا تر پولو د باندې دوی ته د ترهګرۍ ګواښونه نه دي زیات شوي او کوي هم نو امریکا متوجه ده. دا چې د امریکا ټاکنو ته شاوخوا 12 میاشتې پاتې دي د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له خپلو کړنو دفاع کوي.
خود امنیتي چارو کارپوه نعیم غیور په دې باور دی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د سیمې او نړۍ هیوادونه اندېښمن کړي چې هسې نه دوی ته هم ګواښ پېښ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تجمع ګروههای مختلف
په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو راټولېدنه نه یوازې دا چې د افغانانو د افغانستان راتلونکي ته ګواښ دی، ورسره د سیمې هیوادونه ګاونډیان او د نړۍ هیوادونه یې هم اندېښمن کړي او په دې کې شک نشته چې که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي دا ګواښ به د ټولې نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا متحده ایالاتو ته هم وي.
تمام دنیا و مخصوصاً ایالات متحده آمریکا است.
تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمه په ورځ دغه هیواد د استازو جرګې ته په یو لیک کې ویلي وو چې پوځي ځواکونه یې په سیمه کې له افغانستانه د احتمالي ګواښونو څارنه کوي. ښاغلی بایدن ویلي وو د امریکا او ګټو په وړاندې له افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو ځواب ویلو ته امریکایي ځواکونه له دې هېواده بهر میشتي. د جو بایدن په لیک کې چې په افغانستان، عربستان، اردن، لبنان، ترکیه، جنوبي افریقا، کیوبا او فلیپین کې د امریکا د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کولو او له ترهګریزو ګواښونو سره په مبارزې ټینګار شوی، افغانستان لومړنی هېواد دی چې اشاره ورته شوې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلورويش ساته.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي چې د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون سیشن بی په واشنگتن کې په یو خبری غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي کنه، په ځواب کې وویل متحدو ایالتونه د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغه د کورنۍ پر نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول، چې له مخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کېږي. خو ښاغلي میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني د هغه پر زوی اجمل رحماني او له دوی سره په تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګول شوي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره چې د افغانستان په اړه په چاپ شوي کتاب کې په افغانستان کې د جمهوریت په مهال د اداري فساد ډېرې بېلګې هم یادې کړي مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د پخواني جمهوري نظام په مهال د ترسره شوي اداري فساد په اړه تورونه یا په وړاندې امریکا په څه ډول، البته د فساد په وړاندې امریکا په څه ډول مبارزه کولی شي.
ګورې متحده ایالاتونو لپاره چې کوم بندیزونه په ځانګړې توګه د هغه فسادونو په اختلاف پاک لګول کېږي چې د متحده ایالاتونو پیسې یا قراردادونه په افغانستان کې مناسب ډول کارول شوي دي، په دې کې پراخ فساد شوی دی. هغه نه یوازې چې سفری بندیزونه دي، هغه یوازې نه چې د نور اقتصادي فعالیتونه دي لکه امیر رحمان رحماني یا اجمل رحماني زوی یا نور ځینې پخواني چارواکي چې په خورا ډېرې پیسې فکر شل کومې چې پیدا کړې پانګه جوړه کړه، هغه په نړۍ په ډېری هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري. دا بندیزونه د هغو د فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیما اغیز کوي. فعالیتونه دریږي په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو یا دغه کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده. هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي همیشه. ا پیسې هغه ته منجمد کیږي، هغه ته بندیږي. تر دې وړاندې هم داسې څو ځله شوي دي د افریقا په ځینو مشرانو باندې په خاتم د امریکا لخوا داسې بندیزونه لګول شوي دي. حتی د منځني ختیځ پخواني په پاچاهانو لکه د لبنان مشر او دا خلک چې مهمې سوله یو پیسې په بشپړ توګه منجمد شي ولاړ او دا فریز شوی په امریکا کې. د دې د پیسې په فریز کې د څنګه د تجارتي فعالیتونو باندې بندیږي او د دې سفرونو په اړه بندیز لګېدل امریکا ته خدای میشي راتللی. دا یو
هغه درسته ده، اما د یو ډیر مشهور څیره و د افغانستان د پخواني ولسی جرګې رئیس او څوکاله د ریاست دنده مخته وړې و، او امریکا هم په افغانستان کې د نظام جوړونې د ادارو د جوړولو او د ډیموکراسۍ ودې لپاره ډیره زیاته پانګونه وکړه په تیرو شلو کلونو کې. دا چې اوس دغسې یو مهمه څیره په افغانستان کې په فساد تورن کیږي، په پراخ فساد، آیا دا د تیر جمهوري نظام یو ناکامي په ډاګه کوي؟
ګورې د افغانستان د جمهوري نظام د تیر شل کلن نظام د سقوط د دغه سپېوه او دوه شپو د سقوط مسله چې راوباخلو، د دې تر ټولو یو لوی لامل د افغانستان اداري فساد و. او دا په کلونو دا هر کال افغانه خپلې په نړیواله کچه باندې افغانستان په دوم او دریم په اول ځای کې راته. دا هیڅ نوې خبره نه ده، البته خو اوس د پاره چې دغه ټول څېړنه وسته یو اعلان کیږي او له بده مرغه دغه اعلان هم تدبیر ډېره بریده پورې د هغه فسادونو په حق له څېړنه دي چې د امریکایي قراردادونو په قراردادونو کې فسادونه شوي دي. هغه چې د افغانستان د جمهوري دولت په منځ کې کوم فسادونه شوي دي چې شخصا ما یې کره اسناد او شواهدو په اساس باندې خپل نوی چاپ شوي کتاب تریزن او خیانت کې د یو اشخاصو نمونه او اسناد ذکر کړي، هغه اوس هم دلته په امریکا کې وشي امریکن سیټیزنز دي. نو داسې فساد خو دغه ډېر دی، په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان پخوانی جمهوري دولت نظام د لنګېدو یو تر ټولو لوی سبب اداري فساد و او نوې سلنډ شارواکي په شکل و.
څه فکر کوئ چې اوس چې دغه یو مهمه څیره امریکا د بندیزونو په فهرست کې شاملوي د فساد په خاطر باندې، آیا فکر کوئ چې له دې وروسته به دوی د افغانستان د پخواني جمهوري نظام دغه نور څیرې هم چې اوس رابربندیږي چې دوی په دې تیرو شلو کلونو کې څومره شتمني خپل کړې ده او څومره ماڼۍ ملکیتونه او جایدادونه لري، آیا نور به هم په فساد غشي تورن شي؟
زه ډاډه یم چې دې کار د فساد څیرلو د پاره د امریکا لیدارو د لخوا د اداري فساد په افغانستان کې سوال وکړ. افغانستان د نن نه د افغانستان دولت مې څو یو کومې کې قراردادونه لای سوې د دې شی څیرلو ته لار پرانستله دلته ما مخکنی یادونه وکړه چې دا خلک ستاسو په متحده ایالاتونو کې د امریکا سټیزن دي د افغانستان په دارو کې په سلګونه میلیونه ډالرو اختلاس کړی فساد کړی دی دلته راوړي په ټیکساس او په فلوریدا او دې ځای کې پراپرټۍ په اخیستې دي دلته ورته اوسي او هغه اسناد یې حتی ما نړیواله ځایي محکمې ته وړاندې کړي دي کتابونه کې هم لیکلي دي دا لاره او پرانستل شوه د نورو ډېرو خلکو د ډېرو کسانو چې هغه د افغانستان د دولت په سر کې وو مهمو ځایونو کې وو او ډېر پراخ فساد یې کړی دی هغه د امریکایانو د عینکو نه پټېږي په هېڅ د دوی د متحده ایالاتو نو یو سنتر د کانګرس د امزانا وزي او افغانستان یا عراق د دې کوم سبسيډي دا یو سنت د سره ستابستا زه دا دایم چې د نورو لريو چې ډیرو زیاتو افغان شاپخاني چارواکو د فساد دوسیه سره له فایل سي
د سیاسي چارو له شنونکو او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره په دې اړه مرکه وکړه چې امریکا په څه ډول کولای شي په افغانستان کې په تیرو دولسیزو کې چې امریکا هم په دې هیواد کې ښکېله وه د ترسره شوي فساد د مواردو په وړاندې مبارزه مخته وړلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی او له دوی سره تړلو شاوخوا څلور څلوېښت کمپنیو د بندیزونو له لګولو وروسته کړې ده او ویلي دي چې متحده ایالات به د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. په دې اړه مو د ښاغلي آزاد نظر واورید.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره په کتنه کې د ښځو او ماشومانو په حقونو او له زندان د بشري حقوقو د ملاتړ د ازادۍ پر مسایلو ټینګار کړی. خو سهیل شاهین بیا ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د کونډو ښځو یتیمانو او معلولینو په اړه د طالبانو پر اقداماتو خبرې اترې کړې دي. په عین حال کې د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي ادعا کوي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقونو د ملاتړو زنداني ښځو د ازادۍ په اړه د پام وړ اقدام نه دی کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره لیدنه کې د ښځو حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو حق، د ماشومانو حقونو او له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو په ازادۍ خبرې اترې کړې دي. ښاغلی بنت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پانل کې لري لیدنه کې د طالبانو لخوا د بخښنې فرمان ته په احترام هم ټینګار کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل ایکس پانل بیل دی چې د ریچارډ بنت لخوا یاد شوی او موضوعاتو ته اشاره وکړي. کلی په دې لیدنه کې دواړو لوریو په دې ټینګار کړی چې د بشري حقونو په اړه خبرېدونکي راپورونه باید بی طرفه او د افغانستان د واقعیتونو منعکس کوونکي وي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ده. کونډو ښځو، یتیمانو او معلولینو په اړه د دوی د حکومت لخوا د شویو اقداماتو جزئیات ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ لا هم د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي لکه ندا پروانی، جولیا پارسي، منیژه صدیقي او پریسا آزاده د طالبانو په زندان کې دي. دا د خود جوشه معترض ښځو غورځنګ د غوړو غوندې چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض ویډیو خپره شوې ده. د دې غورځنګ غړي ادعا کوي چې ملګري ملتونه د طالبانو په زندان کې د بشري حقونو د ملاتړو زنداني ښځو په اړه چوپ دي. د دې غورځنګ غړي دا هم وایي چې د سازمان د دې زندانیانو د ازادۍ په اړه د اعلامیو خپرولو پرته بل کوم عملي کار نه دی کړی. دوی هر څه ژر د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د ملاتړو د ازادۍ غوښتنه کوي. حخوا د افغانستان د همیارۍ بنسټ مسؤوله ګل چهره یفتلی ازادي راډیو سره خبرو کې وایي
موږ وینو چې معترضې ښځې په زندانونو کې د ظلم او شکنجې لاندې دي او د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته. نړیوالې ټولنې له اعلامیو خپرېدو پرته د دوی د ازادۍ په اړه کوم عملي کار نه دی کړی.
د ښځو د حقونو یو بل ملاتړی وږمه توخی بیا وایي ملګري ملتونه باید طالبان مجبور کړي چې فعالې ښځې له زندانونو آزادې کړي.
په دنیا کې یا هم د نړۍ په سطح د بشر د حقوقو فعالانی د زکر د حقوق فعالانی چې د زکر لپاره د حقوق لپاره د شذ حقوق لپاره مبارزه کوي، عدالت غوښتنه کوي، هغه ستایل کیږي. اما د نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا خاصتا د شوزو په وړاندې دا کوم خوشونت او همدارنګه تاوتریخوالی چې روان دی دا په هیڅ دین او همدارنګه په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دغه کوم تاوتریخوالی چې د طالبان لخوا د شوزو په وړاندې صورت نیسي دا په هیڅ
شیکه نزایږي. تپداس حال کې چې یو نامه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر کړي اعلان کړي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکې چن بلل او طالبانو غوښتي و چې په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقوقو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت درک. همدا ډول ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ملاتړ سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي شي د افغانانو حقونه خوندي کړي او د معترضو خصوصو په ګډون د پوهنتون استادان مخکيني امنیتي او دفاعي ځواکونه او نور فعالان له زندانونو آزاد کړي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د پاکستان پاوستا ایت کړی چې په خیبر پختون خو په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو په بریټ کې دروشت پوزیان بوجل شو او څلور دیش نور ټپیاندی سمې جو شرو وکونن سهار ول چې په درابن سیمه کې د پاکستان د پاوست په سرتیرو لمړی ځان وژن کې 14 شو او ورپسې وسلوال بریټ وشو.
د پاکستان پوز وای چې پر سرتیرو نن سهار وختي د ډیری اسماعیل خان په درابن سیمه کې بریټ وشو. له جنوري میاشتې راهیسې دا د پاکستان پر پوز تر ټولو خونړی حمله ده. د درابند پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې نن سهار وختي لمړی وسلوالو په چاودیدونکو موادو بار ټرک د پولیسو تانې ته دننه کړ او وایلو زاو. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې له چاودنې وروسته شپږ تنه وسلوال تانې ته ننوتل او د څلورو ساعتونو لپاره یې نښته وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په چاودنه کې د تانې د ودانۍ یوه برخه هم نړېدلې ده. ویل کېږي چې پوځي ځواکونو له دې تانې څخه د خپل مرکز په توګه کار اخیست. د پولیسو سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې په نښته کې شپږ وړه بریدګر هم وشل شوي دي. پوځ په یو جلا بیان کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د اوو وشتنه وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړی. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال رادیو ته وویل پیښه هغه مهال وشوه چې پوځ د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د سیمې د پولیسو د یو بل مشر کمال شاه له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي د درابند د پولیسو په تاڼه کې له څه مودې راهیسې د پاکستان بیلابیل پوځي ځواکونه دیره وو او هلته یې د سیمه ییزو ځواکونو په مرسته د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کول. درابند د ډیری اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لویه لاره او ناامنه جنوبي وزیرستان ته څیرمه پرته سیمه ده. د پاکستان صدر اعظم عارف علوي د حمله غندلې ده او ویلي دي چې د حمله به پاکستانی امنیتي ځواکونه کمزوري نه کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم په یو بیان کې دا یو تروریستي حمله بللې ده. د دې حمله پړه نوې جوړې شوې وسلواله ډلې تحریک جهاد پاکستان یا ټي جی پی په یو بیان کې منلې ده. ګومان کېږي چې دا ډله به د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یا وڅنګوی. د موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ په ګډون د پاکستان غنو چارواکو ویلي دي چې ډیری وسلواله ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د هغو 350 وادونو په کتار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ادارې په نوي راپور کې ویلي چې په 350 وادونو کې 258 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه درلود. افغانستان هم هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو ډېر ادارو ویلي چې د نفوس ډېره برخه یعنی تقریبا نږدې 9 میلیون بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د غراز ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله په روان 2023 کال کې له میلیونونو افغانانو سره مرستې نه دي شوي. نور په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په خپل تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې یاد کړی چې خلک پکې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې راپور چې د ډسمبر میاشتې په 11مه نیټه خپور شوی پکې راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د 350 هیوادونو 250 میلیونه وګړو په 2023 کال کې د خوړو خوندیتوب نه درلود. په راپور کې په 2023 کال کې مرستو ته اړتیا ډېره بلل شوې او لاملونه یې هم وسلوالې نښتې، اقتصادي ټکانونه، اقلیمي بدلونونه، بېوزلي او نابرابري ښودل شوې دي. په راپور کې وړاندې راغلي دي له دې امله چې د کرنې په برخه کې بیړنۍ مرستې کمې شوې، سخت لوږه هم په ډېرېدو ده. اف ای او ویلي دي د بودیجې د کمښت له امله په 2023 کال کې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې له میلیونونو وګړو سره مرستې نه دي شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې همداشان ویلي چې د 2023 کال لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له 340 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي ناوړه اقتصادي شرایطو ځپلي او سره له دې چې کار نه ورته پیدا کیږي مرستې هم نه ورسره کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمل چې کباړ راټولوي او له دې لارې د ورځې له 530 افغانیو ګټې وایي په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخکې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ډوډۍ خو کته وایم باور بدین نشي والا کلم د کباړ ډوډۍ خوړلې ده. دا کومه پسته ډوډۍ کباړ کی کله مغم خوړلې ده کله اوبو سره خورو کله ناجازه خبره مونږ خو پدای مونږ په اصطلاح په پښتو کې ورته مونږ پیاوی چو کو تاتو ویو کله دغه برابر کو کله غوړی نی کله کې سره وخورو هغه وخت زندگی را بس کین پاس کی.
ایمل وای پروان کال کې هیڅ بنسټ او موسسې مرستنه د ورسره کړي او سره لدی چې مخ کې لخپلوانو پیسې پور کولې چې خپل لمړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي خو اوس څوک پور هم نه ورکوي. د کابل اوسیدونکو محمد هم ازادي راډیو ته وویل چې په وچ ډوډۍ پسې حیران دی.
خلک دسی په بد وضعیت کې دي، دسی بد حالات کې دي چې خپل وچ ډوډۍ پسې حیران دي. اول ز په خپل انده په بد وضعیت کې ما
د طالبانو له واکمنېدو وروسته غنو نړیوالو ادارو په خپل راپورونو کې افغانستان هغه هیواد یاد کړی چې یوالو برخه وګړي د خوړو د کمښت لامل لالوګي خورځواکي او حتی مرګ سره مخ دي. د روان کال د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی هم ویلي وو 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د موندنو له مخې څه باندې 9 میلیونه افغانانو په 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په جبري استلو سره په دې شمېر کې لا زیاتوالی راغلی.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د 350 هیوادونو په کتار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه درلود. بلې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سی بیا ویلي چې میانمار یا پخوانۍ برما له افغانستان څخه مخکې شوي او سږ کال په نړۍ کې د مخدره موادو پر ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سی په نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی او سږ کال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو یا بندیزونو په ترڅ کې کم شوی او په څه کم 11,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. خو دې ادارې ویلي چې په میانمار کې وروستي 3 کلونه د کوکنارو کار پرله پسې زیات شوی. په جنوبي آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه نوي راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 30% زیات شوی او سږ 2023 کال 30% نور هم زیات شوی او په 1,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار یا پخوانۍ برما په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړۍ واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې 0 ته رسېدلی و. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره ډیری هغه بزګر چې مخکې به پر خپلو ځمکو کوکنار کرل او اوس له دې کار څخه منع کړی شوي وایي چې د بدیل معیشت په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې. د یو شمېر بزګرو څرګندونې به په ګډه واورو.
نو اوس خو بیا خبره یوه ده، څوک هېڅ نشي ورسره ویلی. یو سړی د نن نور خلک ستا نه بل یوه خوا چې دوی ارسه مر وکړي هغه به وړې چاره نه لري. وایي موږ ته ویل چې ماښام ډوډۍ نه خورو نه خورو نو بره څه وکړو، مجبورې د هغه ته ناست دي.
راغلی وای دا خدای پر واجه دغه را پرېږدي. دغه ما بیخي خواري پکښلې د پورو په دارو په خواري سړی دا به شي سیراته دا سرای زه هیڅ نه لرم د خواري شي هغه دوی واره ولیا جاڼۍ موږ ته همر سوی دی موږ د بل تر همر لاندې
موږ خپله مزرۍ ته احتیاج وو بېکاري بېکاري ده خو روشکال ډېر مزران په بجي کښې زموږ ته راسره وو په نیش کښې ډېر نیشکه راسره وو شاشکادي څوک لا نهسته
مخکې مودې یو شمېر بزګرو څرګندونې واورېدې چې وایي پر ځمکو یې کوکنار نه دي کرلي د طالبانو امر هم پر ځای کړی خو تر اوسه ورسره د بدیل معیشت په برخه کې هیچا نه حکومتي ادارو او نه هم نړیوالو ادارو مرسته کړې او دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېږو وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیزده د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي که نه په ځواب کې وویل چې متحده ایالتونو د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغې د کورنۍ پر نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول چې له مخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کېږي خو ښاغلي میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي د امریکا د خزانې وزارت بیګانه وخته په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني د هغه پر زوی اجمل رحماني او له دوی سره په تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګولي دي په بیان کې ویل شوی چې رحماني او زوی د خپلو کمپنیو له لارې د فساد د تدارکاتو پر پیچلی سیستم رامنځته کړی وو چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شویو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لار لګېدلی دي د افغانستان د خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې د کندهار سیمه ییز خبریال عبدالرحیم محمدي له بنده خوشې کړي دي مرکز نن په خپله ویب پاڼه په یو بیان کې وویل محمدي د لندې په دیارلسمه په کندهار کې د استخباراتو ادارې ته احضار شوی وو او له هغې رئیس په اړه هیڅ معلومات نشته په بیان کې د نوموړي د بېقیدو شرط خوشې کېدو غوښتنه شوې د افغانستان د خبریالانو مرکز د کندهار پر سیمه ییزو چارواکو هم غږ کړی چې که له دې خبریال څخه هر راز شکایتونه وي نو باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي د دې مرکز د معلوماتو له مخې عبدالرحیم محمدي له 1998 کال راهیسې په کندهار کې د تمدن تلویزیون لپاره کار کاوه په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانۍ برما ونیو د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې یو این او ډی سي په نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 230,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي و سږ کال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې کم شوی او په څه کم 12,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي خو دې ادارې ویلي چې په میانمار کې وروستي درې کلونه د کوکنارو کار پرله پسې زیات شوی سږ 2023 کال هم په دې هېواد کې د کوکنارو کار 13% زیات شوی او ویل شوی چې په 24,000 هکتاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی د پاکستان پوځ وایي د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو ماموریت په ننني ځان وژون کې برید کې لږ تر لږه 23 پوځیان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې شپږ وسلوال چې له 14 سره سمې نښتې پیل کړې او څو ساعته یې دوام وکړل د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې سیمه ییزو پولیسو هم د شپږو حمله کوونکو مړینه تایید کړې ده دا پیښه په درابند سیمه کې شوې او مسؤلیت یې د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستی درابند د ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لویه لاره ناامن جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده اروپایي ټولنې نن پر هغو اصولو موافقه وکړه چې له مخې د مجرمو کسانو د شتمنیو کنګل کول او ضبطول اسانه کیږي په دې اصولو کې د روسیا او بیلاروس د هغو شتمنیو د تشخیصولو لپاره د ظرفیتونو لوړول هم شامل دي چې په بندیزونو کې په نښه کیږي د اروپایي پارلمان او د دې ټولنې د دولتونو مرکچیانو د مجرمانو د شتمنیو او ملکیتونو د معلومولو پیژندنې کنګل کولو مصادرې او تنظیم پر اصولو توافق کړی دی
تانگی د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسیږي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبل دا یو اشتباه ده
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي د خسرخیل فامیل چې یو نیوي محیط تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې څه رقم دغه سره برخورد وکړي دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه یعنی دغه د ورځ مرواج په حساب چې یعنی د انجلی ساتنه مشکله ده وره کبله یعنی دا یو اشتباه ده
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکی ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي په همدې خاطرې له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي دی دا نشي تنظیمولی نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي دلته اجتماع ته یو سر پور کوي هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وای دا دوی پسې مکه داسې پیخي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی ورسته چلوي شوی او پیسې پیدا کړي بل واده کړی
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا همزول یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي د هغوی حالت چې وګوري د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی زما خو برابر عمر زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مو چې وه ډېره خرابه تیره شوه په خوند یې پوه نه شوم په مزه یې پوه نه شوم نو ده سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم زه بل واده وکړه کنه دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی
موږ ملګری وو دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو لیسې کې عمومي اول نمره وو ډېر تکړه وو لایق وو خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي مګر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغې اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل هملته بیا دوکان شروع کړو که نه استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې وانه شول ارمانونه یې
د کابل پوهنتون دارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا
واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جګی حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دی داخله نکاح، چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه خپل خپو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خو سړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی، او دویمه خبره دا چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشحالۍ دپاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دا چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپوه محمد بشیر بهرامی وایي کم عمر ځوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي، ځکه خو په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلي لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمي لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو پر رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاله د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي، نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
دا استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار نه وي به ورسره بل چاته ورکړي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو آزادی رادیو شپه او رز لتاسو سره.
په افغانی ټولنه کې د کورنۍ او مالی ملاتړ مشران کوي. دوی دی چې شپه ورځ خولې تویوي او د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځوانۍ په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډېره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپلې کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. د کابل اوسېدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان خورا مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې رضوانی کی هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رلوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نه شي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کی سره تکوي چې د کورنۍ ورته تمه و، خو هغه چې وزوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
د چې آزاد روغ دی شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې کار نشي کولی. پلار یې په دغه مورد ویلي چې دوی باندې چې سرمایه ګذاري کړي، دوی ته چې پیسې برابرې کړي چې خپل تعلیم و قدرس وایي، په ډېر مشکلاتو باندې چې دنی ښوونځی لوستلی دی، د ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چره په خپل کار وکي، د پلار د لپاره چې سہولت برابر کی، فامیل نه تر راضی او خپل پردای نه تر راضی، او اوس ځین دوستان چې خبر شوی دی هغه نه تر راضی.
عبدالرحمن حنیف وای هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، هم ځان او هم کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي، ځکه مسولیت چې ونه پېژني کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د کوم روابط دي، دا خرابېږي، ځکه کورنۍ د دنه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسولیت ونه پېژني راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي، نو که مسولیت پیژندلی وي، کار یې کړی وي، خونم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولري، ډېره ستره برخه ولري، باید له ټیټې پوړۍ نه باید شروع کړي. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوي چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوي، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړي، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلې وي او ماسترۍ نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په ښاروالۍ کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بېجای شرمونه کوي، بېجای یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کېږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څېر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کین کې کبین کې دا پټۍ بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نوع عقده نیسي د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو یو شکل دی هغه وحسوی چې دغه په ذهن او په روح روان منفی تاثیر ونکي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپله مشوره همدادا خپل مې کور او غرونو ته هم دا سلام علیکم دی اوس نو وخت کې زه په خپل کاري محیط کې را سره شریک کړي دي، دوی ته وړ وړ کار نه ورکوم. لاوله مې د دې فکر تاسو باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دومره عاید خپله پیدا کړي چې خپل مصارف د کورسونو فیس او د ټوشن په خپله پرې کړي. زما په نظر موږ غواړو ګټه وکړو، ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، موږ باید مصارف کنټرول کړو. نو زما په نظر د ډیری کورنیو سیغې په اقتصادي لحاظ ډېرې ستونزې پیدا کوي، یا وروسته کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کېږي. یو لوی دلیل هم دی مالی استقلالیت نه لري په ټوله کې، یا په نارینه وابسته وي، یا د کور په مشرانو وابسته وي، یا که په یو ډول باندې په یو وخت دوی ته ټول مسؤلیتونه لغاړې کېږي، نو دوی نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید دا فکر وکړي چې تو که زده کړې کوې، پوهنتون کوې، واده کوې، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهېږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپوه اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې ځوانان په دو ډلو وویشو. یو هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري، یا سټرس ولري، یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسی، د ټولنې د خوا، د فامیل د خوا، چې دوی هغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول چې ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لارتي خپل کارونه مخته بودی. خب بعد اتوانه است چه اغا ده بی مسئولیتی سه خدا کار کهی، همون شو تاسی چورت های چو مختخور یا مفتخور لویان سیوی دی، دوی هیچ وقت مسئولیت نده گاله لی، دوی فکر کهی چه نور خلق مشتا مسئول دی، چیز مش مسارف و گالی کورنه که پلار باید ما تا کارو که، یا مشروع نراتا کارو که. دست زوانان چی دی بیاد دوی خبر جلات است ما پا فکر. دست زوانان خب په ټولنه کې، په کورنۍ کې دوی سره حتمن ډېر مختلف چلند سوی دی، دوی ته د وړې کې توپ څخه هغه خپل مسؤلیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسؤلیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ سه دا کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کېږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره، چې دوی باید، دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي، دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه څه. دا خپله یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي، ځوانان دوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځي کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي، یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پوهنتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو لپاره پاتې شي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. دوه وخته مخکې زه تللی وم یو کانفرانس ته، هلته د راتلونکي کارونو لپاره و. ول په اوسني شرایطو کې تاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکوي، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکوي استخدامي مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي، ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولای سي چې ډېر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتوري که دولتي بیا تا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي که ته یو کال بیکاري یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکاري درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاري وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپل انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
سوال حافظ نوزم کا پوہ ہے Nigga.